سلام ستړي مشي تاسو مخکې کلاس دې رادیو ناوړې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار په بیسودو لسوالۍ کې د پاکستاني پاوس په بریدونو کې تاسو ځکون کې وژل شوې دي. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ د وی اعلامي خبرول سره ویلي وژل شو کې 15 هلکان او 3 نجونې شامل دي. د اعلامي پټکو د پکتیکا په برمل لسوالۍ کې د پاکستان د پاوس په بریدونو کې د مدرسې او بل زده کوونکو ټپي شوې دي. پاکستانی پوز د یکشنبه پورز په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې هوایي بریدونه وکړل. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان ته ازادي رادیو سره خبرې کې ویلي د پاکستان پوز په بریدونو کې په بیسودو کې د یوې کورنۍ اتلس غړي وژل شوې دي. د پاکستان د اطلاعات او نشرات وزارت دی ویلې په خبرولو سره ویلي په دغه هوایي بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې وغړي وژل دي، خو طالبان وایي په هوایي بریدونو کې په نخښه شوی او وژل شوی کسان ټول ملکیان دي. دا خلو نړیوال پروګرام WFP وای جاپان اړمنو افغانانو سره د 4 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړی ده. دغه پروګرام د شنبه په ورځ د فبرورۍ 28مه پر خپل ایکس پانی لیکلی دغه بشري مرسته به پر اتلونکو 12 میاشتو کې پر اتیا سره اړمنو افغانانو ویشل شي. د WFP پروتوکول ډیر زره خورځوا کې مندي او ماشومان به هم د ژوند څورنې د غمرستې تر لاسه کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې پروان کال کې نږدې 22 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړمن دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د پنځشنبه په ورځ په جنیوا کې پیلېږي. بدر الابول سعدی پرون یک شنبه مخام پر خپل ایکسپانی ولیکل خوشاله يم چې ته یې دوم چې ایران او امریکا د پنځشنبه په ورځ په جنیوا کې خبرو ته کینی. د خبرې د توافق د ترلاسه کېدو لپاره یو بل مثبت ګام دی. بل پلو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی امریکایي CBS خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي د دې احتمال شته چې د پنځشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر لزنګړی استازي سټیف ویتکاف سره په جنیوا کې دریم پړاو خبري پیل کړو. د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو نمړی پړاو په عمان او دوم پړاوي د 13 شنبه په ورځ په جنیوا کې ترسره شو. د عمان د بهرنیو چارو د وزیر له اعلان مخکې د اکسوس پونوم یوې امریکایي ویب پاڼې د یو امریکایي لوړپوړي چارواکي په حواله ویلي وو چې ایران پراتلونکو اته څلوېخ ساتونکو کې د خپل اټومي پروګرام په اړه امریکا ته یو تفصيلي طرح وړاندې کړي. د دې احتمال شته چې د خبرو اترو دریم پړاو په جنیوا کې د جمعې په ورځ ترسره شي. په امریکا کې د قانون د تنفیذ چارواکي وایي هغه سړی په دز وژلې چې غوښتلې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ مارالاګو استوګنځي ته په غیر قانوني توګه ننوځي. رويټرز خبري ایجنټس د سرچینو په حواله ویلي دغه کس استین اتارکر مارتین نومیږي او یو وشکلندی. د رويټرز په ټکو تارکر چې د شمالي کارولینا څخه دی د یک شنبه په غرمې غوښتل د فلوریدا ایالت په پالم پیچ کې د ولسمشر ټرمپ استوګنځي ته داخل شي. هغه مهال ټرمپ په واشنگټن کې و. تر اوسه د بریده انګیزه معلومه نه ده او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. تر دې وړاندې په 2023 کال کې د ځلی پر ولسمشر ټرمپ د ورته بریدونو هڅه شوې وه. او د کرکټ په روان نړیوال شلوریز جام کې نن د شنبه زمباوي او وست انډیز لوبډلې سیالي لري. د غلوبه د کابل په وخت د مخام شپږ بجې پیلېږي. په دغه نړیوال شلوریز جام کې پرون یک شنبه انګلستان د یو 50 منډو په توپیر سریلانکا او سویلي افریقا د شپږ اویا منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړه. هند او سریلانکا د سږ کال د شلوریز نړیوال جام کوربه هیوادونه دي. تاسو خبرونه واوریدل لوړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. پاکستان د یک شنبه په ورځ د افغانستان پر ختیځ ولایت ننګرهار هوایي بریدونه کړی دي. د دغه پیخي قربانيانو کورنۍ وای
دا د شهابودین په نامه باندې یو غریب دی خان سړی او بیچاره د پاکستان جټ تیری راولتی وی او دلته به بمباری کړي وا کور ماشومان زنانه ټول بیچارهګان شهیدان کړي دي.
په دغه هوایي بریدونو کې ټول ملکیان پنخه شوې دي. بل پلو بیا پاکستاني دالری چې دوی د ټي ټي پی غړي او هم درنګ دایښ پنخه کړي. په دې اړه چې په دې بریدونو کې واقع څوګو جل شوې دي او د طالبانو حکومت په دې اړه رستي جزئیات ورکړي او کنه په راپور کې ویدرته وایو. کورنۍ خبرګونونه هم د بریدونو تشته چې هغه به هم درته تفصیل به په راپور کې ولرو. لدی سربیره نور مطالبه بشته ملتي ام غوړمه
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې موز فريده سيال صفي الله ستانګزي او تخنيکي چارو کې را سره سيد بهروز دليري ده رزو د خبرونه د پایل مطلب ته وربشو ختیز ننګرهار ته چې په ننګرهار کې د یک شنبه په شپه په بریدونو کې روستي جوسيات سدي په دې راپور کې به وورو پرننګرهار او پکتیکا ولایتونو د پاکستانی پاوز لبریدونو روسته د طالبانو د حکومت ویان سبول مجاهد وای د دې بریدونو په سواب کې به پاکستانی پوزیان پنه خکړو خغلی مجاهد د خبرې د یک شنبه پورز ل آریانا نیوز سره په یوې مرکه کې کړی ده
مونږ هم تنو چې باید واضح وکړم کې
یو څه باید واضح کړم مونږ نشو کولای لکه څنګه چې پاکستانی پاوز ملکیان په نخ کړل ملکیان په نخ کړو مونږ هیڅ کله دا کار نه کوو خو مونږ اصلي جنایتکاران چې پاکستانی پاوز یان دي په نخ کوو مخکې مو هم د دوی شل پوسټ او اته 500 پاوز یان مو لمنځه وړی وو او درې پاوز یان مو ورته اسیران کړی وو چې څوره زګولاندې خوش شول
لدی وړاندې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي وو چې پر افغان خاوره د پاکستان د بریدون جواب په مناسب وخت کې ورکړي د دغه وزارت په لامه کې راغلي چې د ماشومان او خزو په ګډون په لساو کسان په دغه بریدون کې وشل شوې دي بل بلاو د پاکستان د اطلاعات او نشرات وزارت دی ویلې مې خبرولو سره ویلي په هوایي بریدون کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې یو پټنځای په نخښه کړی چې وکسان پکې وشل شوې دي خود طالبان حکومت وایي چې په دغه هوایي بریدونو کې واسي ملکيان په نخه وژل شوې دي د ننګرهار د امنیت قمندانې وایند سید طیب حمات ازادي رادیو سره خبرو کوي په بهسود ولسوالۍ کې د پاکستان پاوز په بریدونو کې د یوې کورنۍ اتل سخړی وژل شوې دي د حمات په ټکو چې د خزو ماشومان په ګډون 15 نور کسان په دغه بریدونو کې ټپیان دي مصباح الله دغه قربانیانو د کورنۍ و لخپلوانو څخه دي اغه فرانس پریس خبري جان سره خبرو کوي لی
دا د شهاب الدین په نامه باندې یو غریب دی خان سړی او بیچاره د پاکستان جټ تیری راولتی وی او دلته به بمباری کړي وا کور ماشومان زنانه ټول بیچارهګان شهیدان کړي دي
بل بل او د طالبانو د پوهنه وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې تاسو د کوون کې هم وشل شوې دي د وزارت د یک شنبه پورز دی ویلمی خبرولو سره ویلي چې په وشل شوې کې 15 هلکان او 3 نجونې شامل دي په لامه کې راغلي د پکتیکا په برمل لوسوالۍ کې د پاکستاني پوز په بریدون کې د مدرسې وزدکونکو ټپ شوې دي د ننګرهار پر بهسودو خوګیانی او غنیخیل لوسوالۍ و د پاکستاني پوز لبریدون مخ کې اسلام آباد د باجوړ برید اړونده د طالبانو د حکومت شارج دفر په اسلام آباد کې اثر کړی و د باجوړ په برید کې چتیرونه و شو یو لس پاکستاني پوزیان وژل شو و پاکستاني چارواکي د لری شت طالبانو د افغانستان د نن تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پنازایونه ورکړی دي او د دوی په باور په پاکستان کې بریدون د افغانستان له خاورې تر حقيقي اسلام آباد له طالبانو غوښتي چې د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي د طالبان حکومت بیا په زلونو په افغانستان کې د ټي ټي پی جنگیالي وشتون رد کړي ویلي دي چې دوی نه پرېږدي د افغانستان خاوره د غونډیو پر ضد وکړول شي پاکستان له دې وړاندې په زلونو د افغانستان پر ختیځو ولایتونو هوایي بریدونه کړي دي په پاتې خبري خبرونه کې مو صفي الله ستنګ زملتیا کوي
د پاکستان حکومت ویلي دي چې په افغانستان کې په وو ځایونو باندې بریدونه کړی دي د طالبانو حکومت تایید کړی چې د پاکستان د پاوس په دغه هوایي حمله کې ننګرهار ولایت کې لکتر لګ اتلس کسان وژل شوی او نور ټپیان دي دا حمله د یک شنبه په شپه شاوخوا 12 بجې د بهسود ولسوالۍ د ګردید کاڅ په سیمه کې شوی وژل شوی ټول دی وی کورنۍ غړي دي د پېښې قربانیان او عیني شاهدان وایي یو شمېر قربانیان خاور ته سپارل شوی او ځینې لا هم تر خاور لاندې وو چې د یک شنبه تر ناوخته لټون روانو جزئیات په دغه رپورت کې
دلته د ننګرهار ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د سیمې خلک د پاکستان په هوایي برید کې د یوې کورنۍ د وژل شوی کسانو جسدونه لخوا راوازي دا حمله بیګا د شپې شاوخوا 12 بجې د بیسود ولسوالۍ د ګردی کس په سیمه کې د استوګنې په یو کور شوی نزاکت د قربانیانو د دې کورنۍ یو غړی دی چې د کورنۍ د دیار لس غړو جسدونه له خاور رایستل شوی خو د دوه زامنو یو ورور او دوه ورورونو جسدونه لا هم ورک دي
دولس بجی وی برید وشو زه پخپله کوټه کې ما ماشومان مر سره دی خو می پلار کوټه واغی کې دازما بچی ټول سره براتو لورګانی می وی او بچی می او خو می بل ورور واغی سره زنانه وی بچ راوت می او ترور می غیر راغس جل د بار راوت می زوی می په دغه زخمی پرو ته ماته لالا دل تریش دا ما اوچت کا هغه می مر اوچت کې میدان ته می راوړو او به نور نه پوښ یو قسم معلوم نه دی یو می ورور غیب دی یو می ورندار غیب ده او دوه می وراره دی یو می زوی دی
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانې ویان سید طیب حماد یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ اتلس غړي وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي.
اتلس کسان په شهادت رسیدلي او پنځه نور ټپیان شوي دي. په اتلسو کسانو کې د دیارلسو کسانو جسدونه موندل شوي او د پنځه نورو کسانو جسدونه اوس هم تر خاورو لاندې دي او امنیتي ځواکونه او عوام خلک هلته لګیا دي تر څو هغه جسدونه پیدا او خاورو ته وسپاري.
نوموړي د غراز ویل چې د پاکستان هوایي ځواکونو د غراز د ننګرهار په خوګیانو او غنیخیلو کې هم هوایي حمله کړې چې په خوګیانو کې لامل دوه کسان ټپین شوي او په غنیخیلو کې یو کور زیانمن شوی. د بیسودو ولسوالۍ د ګردی کسیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي په حمله کې وژل شوي کسان ټول ملکی وګړي دي او په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود. د پیښې یو عیني شاهد رازولي ازادي راډیو ته وویل محمد او تر ټولو د ډیر عمر لرونکي د کورنۍ مشر اتیا کلن شهاب الدین. دوی د غراز ویل چې وجل شوی یو لسی ل 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې او ناری نه دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې پاکستان هوایی ځواکونو تیره شپه د ننګرهار په ګډون په پکتیکا کې هم ملکیان په نخه کړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د هود په درېمه خبره کړي دا بریدونه د افغانستان د هوایی حریم نقص بللې او د مناسب او حساب شوي ځواب خبرداري ورکړي. خبر پانه کې راغلی چې بریدونه پر یوې مدرسې او غنو ملکی کورونو تر سره شوي. په پکتیکا کې یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د برمل په مارغه سیمه کې پر یوې دینی مدرسې او په ورګون کې په یو زاړه کور هوایي بریدونه شوي. سرچینې ویلي دواړو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی اوخته. د طالبان حکومت تر اوسه په ټولیز ډول په دې حملو کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی اعلان کړی او نه هم خلکو ته د وختو زیانونو په اړه څه ویلي. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمن د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی اړوند ډلو او داعش خراسان څانګې د دوی په خبره په اووه ترهګریزو کمپونو او پټنځایونو بریدونه کړي. دا حمله داسې مهال شوی چې تازه شنبه د هود دوهمه د خیبر پختونخوا په بنو کې پر پاکستاني پوځیانو په یو ځانمرګي برید کې د پاوز د یو ډګرمن په ګډون دوه تنه وژل شول. له دې وړاندې په باجوړ او د غراز اسلام آباد کې ځانمرګو بریدونو مرګ ژوبله اړولې وه او مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې منلې وو. هغه ډلې چې پاکستان داوه کوي چې ریښی په افغانستان کې دي خو د طالبانو حکومت په ځلونو دا تورونه رد کړي او ویلي دي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. په وروستیو کې یو وار بیا د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. دغه هیواد د تیر میلادي کال د اکتوبر په 9مه په کابل پکتیکا او ننګرهار او د نومبر په 15مه په خوست او پکتیکا کې هوایي حمله وکړي چې د طالبانو حکومت دی بریدونو کې هم ملکیانو ته د ځاني او مالی تاوانونو د وختلو راپورونه ورکړل. د یادونه ده چې د اکتوبر میاشتې تر برید وروسته بیا د طالب او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې سخت او پرلپسې نښتې هم وشوې چې دواړو لوریو یو بل ته د تلفاتو د وختلو ادعاوې درلودې. له دې نه خطو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره تړل شوې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوو ولایتونو د پاکستان د ورستۍ هوایي حملې په خبرګون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. دغه وزارت په خپل اکسپانه په یوه اعلامیه کې ویلي د پاکستان دغه بریدونه د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پارونکي اقدامات دي. دغه هوایي حملې چې د یکشنبه په شپه ناوخته شوې دي په کوردننه او بهاري پراخ خبرګونونه پارولې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوه ولایتونو د پاکستان د تیر شپې د هوایي بریدونو په خبرګون کې په کابل کې دغه هیواد سفیر احضار کړی او د اعتراض لیک په سپارلو سره د پاکستان پوځ د غبرید او د ملکیانو مرګ ژوبله غندلې. دغه وزارت یک شنبه د هود دریمه په خپل اکسپانه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه بریدونو او د ملکیانو په نښه کول د افغانستان لزمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پارونکي اقدامات بلل کېږي چې د پایلو مسولیت به د پاکستان پر غاړه وي. د طالبانو حکومت ویلي پاکستان شنبه د هود دویمه د شپې شاوخوا 12 بجې په ننګرهار او پکتیکا کې هوایي حمله کړې چې لامل یې د ښځو ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ اعلامیه چې د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق یک شنبه د هود دریمه په خپل اکسپان خبره کړې دا حمله غندلې او هغه ښکاره تیرې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لمنشور په ځانګړي ډول د ځمکنۍ بشپړتیا د درناوي اصل او د غراز له نړیوالو بشري حقوقو او بشر دوستانه قوانینو څخه سرګنده سرغړونه بللې. په اعلامیه کې له پاکستان غوښتنه شوې چې د نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، د ملګرو ملتونو د منشور اصول او د ښه ګاونډیتوب اصل مراد کړي او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د IHR په نوم د بشري حقوقو نړیوال بنسټ په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې یک شنبه د هود دریمه خبر کړي دا حمله د نړیوالو بشر دوستانه اصولو نخکاره سرغړونه بللې او ویلې دي د یو نوي زیږیدلي ماشوم په ګډون د یوې بشپړې کورنۍ وجل هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. دغه بنسټ د وژل شویو 14 کسانو یو نوم لړ هم خپور کړی چې پکې تر ټولو کشر یو کلن او تر ټولو مشر 80 کلن سړی شامل دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د ملي مصالحې دانی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په جلا جلا بیانونو کې په خپل اکسپانو خبره کړي د پاکستان هوایي حمله غندلې. خاغلی کرزی له پاکستان غوښتي چې د افغانستان په اړه په خپل سیاستونو بیا کتنه وکړي او د ښه ګاونډیتوب او متمدن چلن لار خپل کړي. عبدالله عبدالله لیکلي چې دا ډول اقدامات د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه ګڼل کیږي او کولای شي د بې ثباتۍ او د کړکېچ د پراختیا لامل شي. نوموړي ویلي هوایي حمله د ملکی وګړو په نخښه کول او تاوتریخوالي ته مخه د حل لار نه ده، بلکې خبرې اترې د ستونزو د حل غوره لار ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دغه حمله پاړه ویلي پاکستانی هوایي ځواکونو تیر شپه د ننګرهار په ګډون په پکتیکا کې هم ملکیان په نخښه کړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې یک شنبه د هود په دریمه خبره کړې ویلي په دې حمله کې د ماشومان او خزو په ګډون ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وختي او غواخه کړي چې پاکستان ته به مناسب او حساب شوی ځواب ورکړي. د باجاول د ځانمرګ برید مسولیت تحریک طالبان پاکستان او په اسلام آباد کې د شیعاګانو په یو جمعه د انتحاري حمله مسولیت داعش ډلې منلې.
د پاکستان د دغو حملو په ارتباط مو د افغانستان د جمهوری نظام په وخت د دفاع د وزارت سرپرست او اوس د پوځي چارو لکار پوه شنونکي ښاغلي شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي. لومړی مو د پښتنه ترې کړې چې د پاکستان د دغو بریدونو په ارتباط باندې د څه نظر لري.
د پاکستان لخوا په پکتیکا او ننګرهار کې چې کوم تازه بریدونه هوایي شوې دي دا د غندلو دي او دا د افغانستان د ملي حاکمیت اخکاره خلاف ورزی ده او اصلا د توریزم مرکزونه په خپل د اسلام آباد کې او د پاکستان په خاوره کې دي. متاسفانه چې دی او هغه خپل هغه څلوېخت کلنه غلطه پالیسی چې افراطي ډلې تقویه کړې وي دا غو ملامتیا وړي چې په افغانستان باندې وایي چې او حال دا چې افغانان د دغه توریزم او د افراطیت په تیرو څلورو لسیزو کې پنځه لسیزو کې قرباني دي. نو افغانان هم پړل او هم مړل او د دې علت دا ده چې متاسفانه چې په نړیواله سطح باندې افغانستان مشروع او قانونمند حکومت نه لري، د انزوا په حالت کې ده او نشي کولای چې د خپلو حقوقونو دفاع وکړي. نو دا یو لوی مشکل ده داخلي په افغانستان کې که وضعیت هم دغسې دوام کوي په سیمه کې بحران نور هم اضافه کیږي، جنگونه د منطقې لپاره نور بد عوامل لري او دا جنگونه بیا محدود نه پاتې کیږي او ګټه یوازې هغه افراطي ډول ته رسیږي چې هغه د افغانانو لپاره او د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره خطر دی. نو په دې خاطر باندې د پاکستان دغه عمل یوازې دی چې په خپل پالیسیو کې تغییر راولي، وړي چې توجه بل خواته واړي او دا نتیجه هم نه ورکوي او دا قابل د غندلو ده.
بله، په اوس وخت کې د افغانستان د اوسنی حاکمان چې دي د طالبان حکومت او خلک څه باید وکړي، څه شي کول پکار دي په دغه شرایطو کې چې د پاکستان د بریدونو لاندې دي؟
ښه، د افغانانو لپاره او طالبانو لپاره په داسې وخت کې د ټول نه مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې څنګه یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي، ځکه د داسې مسایل دا په احساساتو باندې نه حل کیږي، بلکې دا یو تدبیر وړي. او کله چې مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شو، خپل کور کې د مشکلات نه وو، نړۍ کې ته وشکړې چې خپل آواز اوچت کړي، نو بیا ته مقابله هم کولای شي. البته طالبان به کېدای شي خپل چریکي یا نورو حملو ته دوام ورکړي، خو بیا هم مشکل عمومي نه حل کیږي او دا جنجال به همدغه سې روان وي. نو کچېرې مشروع قانونمند حکومت وي، دا بیا افغانانو لپاره مشکل نشه دی او سیمې هېوادونو لپاره هم نشه دی، او دغه تورونه چې پاکستان لګي هغه په خپله رد کیږي. اما که داسې حالت وي چې لکه دا اوس موجود دی او په نړیوال سټیج باندې افغانان خپل اواز نشي اوچتولی او خپل هغه استازولي نشي کولی، نو دا په خپله د افغانانو لپاره خند او افغانان بیا په ضعیفه موقف کې واقع کیږي.
بله، په دغه شرایطو کې د سیمې او د نړۍ له هېوادونو څه توقع کیدای شي؟ د هغوی غبرګونونه به څه وي؟
اول خو سیمه او دنیا یو نه ده، د سیمې هېوادونه هر یو خپل اهداف لري، دنیا هم خپل اهداف لري.
بله، مننه کوم شاه محمود میاخیلو، د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د دفاع وزارت سرپرست او د دفاعي او نظامی چارو کارپو شنون کوي چې د پاکستان د پوځي بریدونو په ارتباط له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
د پلازمینې کابل او ولایتو یو شمېر اوسیدونکي وایي خپل دوستان او کورنۍ سره روژه ماتي لپاره او له روژه ماتي وروسته رستورانتو ته ځي، خوراک او څښاک کوي او خپل عزیزانو سره لدی راټولیدونکو او فضا خوند اخلي. په کابل کې د یو شمېر رستورانتو مسؤلین هم وایي د روژې له پیل سره سم خلک د روژه ماتي لپاره ورځي او دویم په دغه میاشت کې د خوراکو د بیلابیلو کڅوړو او بوفي اعلان کړي. خو یو شمېر افغانان وایي دا وس او توان نه لري چې رستورانتو کې ډوډۍ وخوري. داسې مال چې د رستورانتونو مالکان وایي دوی تخفیفونه هم په پام کې نیولي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په پلازمینه کابل کې یو رستوران دی چې یو شمېر کورنۍ، ځوانان او ماشومان پکې راټول او خپل عزیزانو سره پکې روزه ماته کوي. هر یوې بیلا بیل خواړه راخستی او له دې راټولېدنې خوند اخلي. د کابل ښار اوسیدونکو اسماعیل چې دې رستوران ته خپل ملګرو سره روزه ماته او ډوډۍ خوړل تللی، ازادي رادیو ته وویل
دلته چې کله رستورانو ته ځو داسې پازه دا ډېره دی خوند پازه دا ورځ هم کوم مشکل نشته، شپه هم کوم مشکل نشته، دا په آرامه پازه کې موږ ځو رستورانو ته ډېر ښه خوند کوي او تفریح لپاره هم ښه ځایونه دي هلته رستورانو کې. بیا موږ ډرونه هم ورکوو هلته، څوک تر مخې ډرونه ورکوي او څوک هلته ناست یو سات دوه ساته درې ساته د ښه خوړو دپاره او د څښلو دپاره دی چای څښلو دپاره. نو ډېره ښه خوازه وي او ډېره خوندوره خوازه وي او د کابل هوا هم موسکه شوي ده.
د ننګرهار اوسیدونکي عرفه بیا وایي چې که څه هم د دوی د استوګنې سیمې ته نږدې رستورانت نشته، خو له روزه ماتي وروسته له خپلې کورنۍ سره د جوس، چای او یا هم د شیریني خوړلو لپاره له کوره وځي.
روزه کې د روزه ماتي څخه وروسته رستورانتونو ته یا هم هوټلونو ته ځو جوس لپاره او یا شیریني لپاره. که څه هم هوا سړه ده، خو بیا هم د تفریح لپاره موږ ورځو، فامیل سره، خویندو ورونو سره، مور پلار سره یو ځای کې وځو یا نور خپلوان دوستانو سره. هغه سره فامیلی یوازې تخوتلن شو، خو فامیل په حساب باندې بیا تلای شو الته چکر وخو چې لکه فکر مو بدل شي، ځکه داسې دروژې میاشت داسې چې عموما زیاتره خلک په کور کې ورځې مثلا چېرته تلی نه شي، دوستانو خپلوان سره کتلی او راتلی دغه نه شي کولی دومره خاص، نو هغه د افطار نه وروسته دوستانو خپلوان سره مخامخ کوي.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دا وس او امکانات نه لري چې په رستورانتونو کې خوراک یا څښاک وکړي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي عبداللطیف وویل
رستوران کسی از ما یا دوستان ما کسی طالب به رستوران نرفته، رستوران نمیتونه بره برای اینکه مصرف رستوران زیاده.
موک او زموک دوستان رستورانتونو تنه شد لده زکا وسای نلرو در روژه که پدیر سخته روژه ماته و پیشلمه چم تو کهو.
خود یوشمی رستورانتونو مسئولین وایی توی در روزی پا مناسبات خوراکونو بلابل کچوری بوفی و تخفیفون پا پام کنی ولی دی. کابل که دی رستوران مدیر سمیر قادری پا دیار آزادی راژیو تا اویل.
ما کسایی که بسا فامیلی من ما پکیجای چهار نفره، شش نفره، هشت نفره، ده نفره اینا.
خلق خپل کورنی و سر رازی او لدی فسا خوان دخلی. ما کورنی و تا چلو شپگ لس او آن تر پینزل لس کسیز پکیجون لرو چه طول خوراکون لکه کبابون او ریجی او زین نور خوار پکیدی. تله سوا افغانۍ شپږ کسیز پکیج کې سپیشلی بیا 3015 افغانۍ دی. دغه راز وی آی پی پکیج په 3800 افغانۍ او ترسيږي.
دا زیاتوي چې تر دې لوی کورنۍ ته هم دوی ځانګړي پکیجونه لري او په خبره په رستوران کې د هغه کورنۍ لپاره چې بیواس او بیواز لدی هر ماښام پاتې شوي خواړه چې لاس وهلې نه وي ټولو روغتیایي لارښوونو ته په پام په منظم ډول پر دوی ویشل کیږي. خو په مزار شریف کې د یو رستوران مدیر چې نه یې غوښتل نومیې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل ساک روزه کې هم رستوران ته میلمانه ورسي خو په خبره یې د تیر په څیر نه ده. د بیا وویل چې دوی پاتې خواړه د خپلو کارکوونکو ترمنځ ویشي.
موږ رمضانی پکیجونه لرو چې له یو سل شل افغانۍ شروع کیږي. ښه دی میلمانه مشتا او چې وریجې یا نور خواړه پاتې شي هغه مو خپل پرسونل ته ورکوو. د خلکو ګڼه ګوڼه ښه ده خو د تیرو کلونو په شان نه ده.
په کابل او ولایتونو کې د یو شمېر نورو رستورانتونو مالکانو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی هر کال د پیرودونکو د راجلبولو لپاره د روزې ځانګړي خوراکي کڅوړې د افطار بوفې او تخفیفونه اعلانوي تر څو له ښه اقتصاد برخمنو کسانو او کورنیو تر څنګ بېوزلي او تنګلاسي هم ترې برخمن سي او دغه شام خپل پاتې خواړه د ضایع کېدو د مخنیوي په موخه خیریه بنسټونو ته ورکوي څو پاړمنو یې وړیا وویشي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداري ورکړې چې افغانستان کې بشري اړتیاوې لا هم په لوړه کچه کې دي او د څو مال او د څو مال بورانو لامل د اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې دي. دغه سازمان ویلي دي د بشري مرستو کمیدل په دغه واد کې د خوارځواکۍ کچه په بیساري ډول لوړه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وايي په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او وضعیت د څو هممهاله بحرانونو له امله لا خراب شوې. د اداري جمعه د کب یهود اوله په خپل راپور کې اقتصادي بې ثباتي د درنو واورو له امله د مرستو رسولو محدودیتونه له ایران او پاکستان د کډوالو پر اخستنیدنه او د بودیجې کمښت هغه مهم عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په راپور کې راغلي چې په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو د سخت کمښت له امله نه دي توانېدلي چې د شدید ولګي په وړاندې لازم تدابیر ولري. د اداري ویلي د اوسنۍ بودیجې له مخې ډبلیو اف پی کولای شي په هر میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته سیدنه وکړي. داسې مهال چې 18.4 میلیونه کسان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوي کډوالې کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي
زموږ اقتصادي وضعیت صفر ته رسېدلی. ډېر سخت حالت روانې تیریږي. کله له دوکاندار نه د 100 یا 500 افغانیو په اندازه وړه یا وریځې په پور اخلو. که یې زړه وي راکوي او که یې نه وي نه یې راکوي. اوس حیران یم چې ماښام به د اولادونو لپاره ډوډۍ پیدا شي او که نه.
لخپل کورنۍ سره له ایران تازه راستنه شوې یو مېرمن چې دی هم نغښتل په راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې کېږي چې ډېر بد وضعیت لرم. ماشوم مې ناروغ دی، نس ناسته لري او زکام هم دی. نو په پوهېږم ولې دومره خوار او زاره یم. خاوند ته مې وویل چې لاړ سه په جومات وګرځه که څه درکړي، خو هغه بیچاره ته هم چا هیڅ نه دي ورکړي. بیرته کور ته راغی، زړل یې او راته یې وویل چې په جوماتونو کې څوک څه نه راکوي، زه څه وکړم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې دغه راز اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل به په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړي. په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 1.2 میلیونه امیندواره یا شیدې ورکوونکي میرمنې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. دبليو پی ویلي د دوی اوسنی تغذیوي خدمات یوازې د ماشومانو یو په څلورمه او د امیندوارو یا شیدی ورکوونکو مېرمنو یو په درېمه برخه ته رسیدای شي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 2015 کال په ډیسمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راز د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو خبرداري ورکړې چې افغانستان له سخت غذایي بحران او خوارځواکۍ سره مخ دی او پراخو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یونسیار د رواني فبروري په 13مه ویلي چې افغانستان ته د کډوالو پراخ استنیدنه د هیواد لا ژور اقتصادي بحران سره مخ کوي، ځکه افغانستان د لوړاندې د خراب بشري وضعیت او پرلپسې افتونو سره مخ دی.
د ازادي ملمه
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی لوګ دی، مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل، که څه هم بزګر دی او ټول ورځ په خپل کارونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د د په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده، او د کابل ولایت په دې صاحب د ورسوالۍ د ناوی په کلی کې پیدا شوی یم او همدل تغړ شوی یم. او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدل ته په خپل کلی کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په عالی لیسا کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشاله دي ته چې خپل د مکتب سره خلاص شول. ما ویلې ده به امتحان ورکم، هغه کابل ته انتون تم لاړم، کانکور امتحان مې ورکه، خو بیا په یو نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ځای په زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل. ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې واتوه نه شوله. مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوسته او هغه د درسو د پوانتون ارمانونه چې د درلودل، هغه ما سي پاتې شول د خانې ته شوي.
و بالکل، هغه خو پاتې شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شوق بي خيل ته وړ کای ما، راتو سره به می ډیر شوق. استاسي د ادادې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام پو ولا مکتب ته وم تلم، ازادۍ راډو به مې اوریدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبرالۍ سره ډېر شوق، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي، او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار، راتلونکی کې هیلی خو لرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل، هغه خو صحیح ده، هغه سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، همدا چار سړی اوس خبریال کېدلی شي. خو خبریالي زما بیا خبریالي خوښېدل په حال چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکي، چیرې یو پیښه شوي، یا طبیعي پیښه، یا همداسې یو بله پیښه شوي. او غوښتل مې چې په اندای ووایم څلور کاله چې تم په کې ماهره شم.
خدای دې اوسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده. ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشينري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ د او صرف د دوايانو باندې به چلکسیوات سړی ولري هغه به پیږي، نو هماغه دوتی ته کارانه د تل حال غوډل توس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نم تاسو ګوري چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپل کارونده کې کوم کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره رقم کړو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یا ولخت ورته دی، او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخ مځکه ونیسي، مخپورته بوټي حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني، دینه تاسو څنګه زده کوي تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډیر شیان زده کړی دی مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته، بل اقتصادي مشکلات. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړ کړي، هغه کې هغه فارمي تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه ای ډوري ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پریږي چې لاختی ته جوړ شي یا خو قوت وکړي، نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یاد کړئ کنه، چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلې دي شنې خونې ورتوي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عمل کړې، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړي په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونې هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. نو هغه همدې چې پلاستیکي به کش کړی غاټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه د هغه ساتکو د لارې ورکوي لکه پایپ قطرې سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه دته دغه یو فارم لري؟
نه زه خپله د شپارم نه لرم، خو داسې منګه داسې ګاونډیان دي هغه یې لري بیا. ما خو درته ویلې چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناسه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پی کاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته چې قانون لکه غونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم ستات څومره مځکه ده؟
ما خو اته جریبه مځکه ده، شخصي اته جریبه مځکه ده، او پدې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا پدې قانې در سره.
نو ده خوشپارس جریبه بخیر ډیر مځکه ده؟
و مځکه خو بخیر ډیره ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د مځکه کې د وبو کمک ده، وبو د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکوي یا سکم 2 انچ وبو، هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې، او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې، بیا دې چې اوسا کال خو لاره بنده ده، می بانجان هم بیا کړو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي، او که خالی مځکه ده د کرنې لپاره، او چې پکې کرې بیل دي غنمو چې یادونه دي.
ډیره مځکه نه خالی مځکه ده، او کم مځکه چې دغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالی مځکه ده؟
باغ ده چې یو سلور جریبه باغ ده، او شپږ جریبه خالی مځکه ده، او بل ده کې ممدغه سلور جریبه باغ ده د قانې کې، او یو پنځه نیم جریبه خالی مځکه.
اغه مځکه چې خالی ده، په غو کې څه کوي؟ او چې باغونه دي، د څه شي باغونه دي؟
اغه خالی مځکه کې چې دا اول فصل چې را منګ غنم پکې کړو، او هغه تر څنګ لګ نور خالص مکه پریزو سی او جریب کادار یو نیم جریب کادار هغه کې بیا رومي بانجان کرو او د سینورم نیم جریب کادار مکه کې بیا لو بیا کرو او کچالو پیاز دغه شیان به کې کرو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دي غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اوز مکه خو تر کوو ورته کیمیاوی سره راوند دا تور سره کیمیاوی هغه په پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه چې و شیندل بیا چې خوا تر شواله ټیکټر بیا راولو تو خم شیندو په کې تو خم یو رقندواله چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غت غنم رنگو بیا شیندو او دا غوسته بیا په ټیکټر راړو دته غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي اچ وری بلشي نوزمکه بیا ښه او بکوو غته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوو په کیشیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راو بیا د خیر سره په کیلو بیا کرو
د دل چانس د کړی دی او کنا بس سمدس سینا په سینا لپلار او لنی کنا په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وز دا کړی ده کدا تاول کې مروا جنا والا او دا غنه مکرانه خود پلار او دین کنم د چی پاتې د مزمنه ماشومان هم دلته غټ شي وي ملام پنده غزا کرالو شي وي کوم چې ملي دلیا ما غتی من کړو
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مزکه برکت ده
او بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مزکه برکت ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل خاص یې ورکوي دار سن غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 بټولې غواړي
دا اوس جمعی دی او په کابل کې سکل هیواورې هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواورې نه مخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم په بیل کلورته ګامو بکلی او شاخبوریم کلی هغه وسم سونی پاتې دی خو وسواور وشول غنه بادم سره ورکو او انګورو تاکونو تم د سی تال ورته وای د جوی ماینز د نیم متر ورته چغار کو هغه کیم بیا سره ورته چو بیا یو بکو په سرلی کې بیا غره غورځو او قادې خلاصن دی او بیا پی بیلو نو بیا کال تا انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوتم کوي او خو میوه او حاصلم بیا ورکی
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصل تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو یو ته تایپی انګور وایي مې کې دانی د غټ غټ انګور کې وي هغه چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې ورسیږي هغه بیا تازه خر
بیا د مځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نا اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله بني ځکه چې باغونه نه د څه کم وخت دلته د حاصل وخت هغه وخت کې پدې ور رسید د هند سمندر څخه پیچ ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اج په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي انوانګور لمین دی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته زمکه حاصل خړل کسوځي او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیره کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کاله سلور کاله خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو هم د چې یو کله یو شی ادمی مولو سوالی بنی کیگی یا پا یو پرولو سوالی کیگی یا سو کلو بنی کیگی داغ را سالور پینزه کال بیخی دیر شوی دی دا بارانو نا لکه داغ اقلیم بیخی بدل شوید
دی کابل پا شاوخوا که مثلا پا میدان وردگو که پا لوگر که پا بامیان که پا پروان ولایت که او پا دیرو نورو زینو که دی مرحوم ډاکټر وکیل دی افغانستان دی کرنې پخوانی وزیر چې و دغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي مڼې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نکېږي ک رواج نه دی
درمنګ پښیمه کې خوکیږي خو چې ما غل نرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیر خلک یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مڼی یې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه یې ورکړې ده که یوې ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکۍ حاصل یې ډېری ځمکه کمه نیسي مصرف پرې کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کوي
هغه خو مخکله غواړو څه کال یې یو پټای دغه تمنیت کړی دی د خیره سره هغه کې دا ترخاک بادام دي او ګاډي واډي ونې دي لکه ګیلاس یا هغه واړه ګیلاس ورکی چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي یو ایرانی ګیلاس وایي هغه ایرانی ګیلاس ورته سکه لاړو هم هغه غټ غټ پارمي ګیلاس نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي څخه هغه تاسو ګاډي واډي ونې په یو پټي کې شي یو پټي کې ګاډي واډي ونې نه کیږي لکه بادام یې په پټي کې ښه توتي می ښه چنار یې می ښه داری پاره یې الوبالو بادام زردالو دای ټولې شونه هغه وخت ټولې سره دسی بیخي لکه قوت نه کیږي کوم چې تا م سره تی لري چې قوت نه کیږي ما هغه ونی به و باسو مونږ وایم دا پارمی ونی به پکې د دانې وچ مروه چې وی دی په سیمه کې پلان لري چې زړی ونی چیرې هغه و باسو ته یو رقم بادام دی مونږ خپل یې شي دی ستربای په نوم بادام دی نه هغه ونی دی کدر ته وایم 200 تاک شل زر روپی کې وی دغه نه هونی را درې کال پاسه لا غلی دي درویش کیلو بادام کې وی دانه هونی نو دغه درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دا مونږ کوشش کوو چې دغه ډیری کوس 1500 300 ته ورسو نو دغه حاصل امر کې وی مصرف هم کم د وګور خو هم کم او بغاړي هغه په ځای دانو ستربای په نوم بادام دوره شي وګدې کاغذي بادام ورته خلک وای خو نوم ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلی پیوان دی نو هغه دلته ډیر ښه نتیجه ورکړی دا بازار کې ریټ هم ډیر ښه من درې نیم زر درې زر افغانۍ ښه صحیح خرڅیږي
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبس کې نورې د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ
نہ شتادی دلته شاوخوا کلو کې مشتادی غدینو یو کافو غزي د انګورو تاکونم لري کلو انګورو تاکونه یو باران خرابوي هغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه انګورو په اسلام د بادام په ځای کې خود لوړی رخنه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخي شي کګلې پیوي شي ک باران وشي نه خرابوي چې راټول کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خټه ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم دای کولاړم دا غلطم د سړی نوې باغې کړه دا عوام دغه بادام غونډه کوي کوي پروس کاری کوي
ډیر ښه د دې ځکه د باغ مثلا تاسو مخکې پایوند خو د پایوند کارونه د ځکه د کولبه او د اړولو کارونه د ټول ته په خپل کوي کې په ټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چلدای
دغه دغه کارونه خو نه د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري او د کومو شاخبوري ما خپل نه در زده سي پیکر غواړي هغه ته مونږ د یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې را دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار وغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه خت تجربه لري په کې همغه دی ونه تراول او د انګورو شاخبوري چې بیا کو هغه د خپل کو هغه بیا لکه آسان ده نسبت د ونو نه او دغه کولبه چې کوله کړي غنم او ته د لوبیا ته رومیان او ته د په ترکتور باندې کو او د تاکونو ته چې پربیل کو د ازمکه چې کولبه کو ورته پستوي نو دا چې وکړي چې لاس ته انتی دیلی وګدواله لاس انتی وست باندې د بیره ماغه باندې بس خپل ورتاړو کوم مزدوران ځان سره ودی چې خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځي د ټراکتور د دې پلانوالي باندې دونیم کې هي په دوالي باندې دوا کې یو بل په پاتلا ور کړی د 2 متره کې وګدواله یو دونیم کې پلانوالي نو غلطه د غوري شي جوی غلطي بیا غو پختي چورته وای هغه لکه پولی غونی غاټي غاټي نو غو کې بیا ټراکتور نشي ګرځي دا هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی چې دی هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوتی نیوی بیا په غو باندې ورته دا پایبیل کې وی دا ځمکه ورته کول به کوي چې تا می په دغه 15 کې چې ونی چې دی اوس دا نه وی پاره می ونی چې کړی دی یو ته بیا خلک هم نه ترکتور باندې وړه کی ترکتورونه دی په غو ځمکه کول به
او دغه نیالګی چې تاسو مخ کې یاد کړ دا بادام د پڅو کلونو کې اصل ور کوي
دا به چې خیل په ور کې چې په دویم کال باندې بس نه کوي په دریم کال باندې هټه تحصیل کوي بس او ډیر ښه وخت کې ګولم غوړوي ګولم یخ نه وشي د سیمه کې واوري کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړې ده پروس کال په ګول باندې واوره وشوله یخ نه وخه هټه تحصیل ورکړه کلم په وشوله نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوا کلو کې هټه تحصیل تر رسیدي چې او به یو ښه خاوري پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یوري په دا جدي میاشت جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی ووت پیندل سم چې دوی نه هیڅ نشي وي غټي نه غړوري نه وي غټي کې دې وخت کې شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی چې بیا کومونه کې مرز یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د څه په دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر رسیږي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو کړه غواړي
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوي او غسو سو داول پایوندو کې سو داول د یو رقم غوټي وراچول کیږي هغه به انور مسلکی کسان وتراو اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کې چې تنکې لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه زای په ټچ کوم ځای کې چې دی کارا دی هغه به په منځ دوا ځای کې هغه کې به ولخت یو سنټه ورکې د دې خ په یوه لکه مثال د ماچ کوم بادام وکړ په ترخه کې را بادام لګوي نیو لخت به یو سنټه ورکې یو بل کې او له خاطه به تاو کې او ربرټې په تاو کې نور به چې بیا په وخت ورچوي یا به یو بکوي چې په کوله دې دې چې بیر کې را خپل نورې پانی کول یا به دې قایچ کوي چې ما خپل هغه کملښت دې چې په کې ورکړي ما غږ دې قوت لري او شنکی دې په یوان دې په میاش کې او میاش کې خد دې جوش خوري تک ونی دا ون دې چې ما
او بزغلا یو کوریه استخپل دې چې هغه په بای اخلي
نه بزغلا خو موږ دې انګور خپل دې دا نور دونه دا په بای اخلو دا ویني پرمان راوړي او سینیل ته باغ دا غیم د پرمان نه لوي خاله کې به د مغ نه راوړي هغه ډیر غټ باغ ده پرمان کې شي ونی ور کې ویل کې ګلاس او مڼي دا بادام او پستی ونی ور درته مور او چې شي ویلي په دې موږ نه کاته او کله راته شي وې ساکالې په حاصل نه غلي وې حاصل ور کړه دا پستای وکړه چې یو شپک کلو کې حاصل ور کړي
امن الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلاره پاتې وي له هغه وخت چې ستاسو پلار په دیمځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو دیمځکه کال کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغه پله باندې پلګ دی چې تاسو پلار یې خو
نه تغیر خو په کې زفت زیات راغلی ده د څه وخت چې هغه وخت کې چې موږ ته د خپل پلرونو وخت کې چې کارونه وکړل غویان به ول ودانی هغه باندې به مکی کول با کول یو ټیکټر بناول نو هغه وخت کې په غویان زما کول وکړل اوس په ټیکټر کې هغه وخت کې به خپل پسلو مرز نه کوله کله چې وخت یو دیش تلويخ کاله مخ کې اوس پسلونه مرز کوي نو دوا پاشان دي پمپونه دي برقي پمپونه راوټي دي دوا پکې واچو چاچکا مس یا چاچ کې کبد رات پای پیو سره په غون باغ باندې دا پاشي کېږي نو سره کرنه کې اوس نه تر ډیر بدلون نه غلی دغه وخت نه هغه وخت کې دا پاشي نه ولا دا پاشي بم چې بیا ولا 1.5 سال پر به وسل پر ورټوي پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تاکو وخ اوس په پام کې دا اچوي بیا دا پاشي اوس په پام کې نو یو څه نه څه بدلون راغلی ده پکې
مده پختنه امن الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کال مخکې 22 درويشت کال مخکې یو لویدیز خبريال راغلی او افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقو او طرز چلیدلې وو نو بیا په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز ورسپانه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کال مخکې په طریقه باندې کیږي دا پختنه مل تاسو په همدې خاطر وکړه چې نه دی راتلونکې لپاره یو فکر لري یو لیدلوري لري چې په نږدې راتلونکې کې یو په لره راتلونکې کې په لاند محل او په اوږد محل کې به ستاسو په دغه کاروانده کې کوم تغییر راشي
وہ بالکل ان شاء اللہ میں کو ہی لرو فکر امام دا کہ پروس کال تے رو خال کو دا دانگور باغ نے نہ تے کدی رہا کہ رہا کہ جی تے بھی زیاد یو بالی دا دو بو دا یا تو یو کاس یو سو کسان ہوندا سی پے پون ورتا تیر کل قطری سسٹم ورتا کو نو گٹی حاصل ورک نو کرا کرا ټول ور دسی ام دا فکر کی وچ کرنا سری شی دو بو دا یا کان شی او کوشش روان ده ډیر خلکو کار به شروع کړي څوک چا چې اقتصادونه خدي کنه مو فکر شته دا اسری کرنې ته فکر شته دا او هم ته غري نیرتي راتونکي کې هم دې زیاتې دي ځکه چې پروس کالم ډیر خلکو دلته د انګورو تاکون ته دا قطري سیستم د لاري وګورو چې دا کوم چې موږ اوس وګورو ورکو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بيخي غاټي غاټي غوړ د پکې د کشوي سره ګرمي ګرمي غو کې اته دې ستر جوړي بخارات کې وي کټالو دي نو څه خلک کوشش شروع کړي چې دا کرن اتري کې کار ام پر روان کړي دا پروس کال ما ډیر ځای کې ودی دا انګور تا کون ته قطري سیستم چور کې ډېر رکھا نتیجه ورکړي وي کم یو به مصرفوري یو تا کون ډیر تازه و تند نه کوله په اسانه باندې زمکه ورته پسته و
تاسو په خپل باغونو کې په خپل مزکو کې قطري دی وبو د لګولو سیستم لري
نه موږ خپل قطري دی وبو لګولو سیستم نه لرو خو پروس کالم په یو لاس تاکو تجربه کړ هغه کې نه خنه چې جوړ کړل نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې هم دغه غته واړو سیستم ته
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په خبرونه کې راسره و تر بیا د خدای پامان
د ازادي میلمه
ਰਵਾ